درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو په وروستۍ څپه کې له هایپر سونیک توغندوی کار اخیستی او اسرائیل وایي په تهران بمباری دوام لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبه څخه تر جمعې پورې تړلی وي. بلخوا بیلابیلو رسنیو د سه شنبه په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالد ټرمپ او بنیامین نتانیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو اترو راپور ورکړ. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دوه تلیفوني خبرو جزئیات نه دي خبره کړي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان کرنیز حاصلات په سلو کې 50 کم شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما د خبره پرون سه شنبه د وشکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه. یوناما وویل چې د اقلیم د بدلون، د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند مستقیما ګواښي. یوناما زیاته کړه چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. د طالبانو حکومت د سه شنبه په ورځ د افغانستان په دوو ولایتونو کې 9 کسان په درو ووهل. د طالبانو سترې محکمې په ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې په دو جلا اعلامیو کې لیکلي چې و تنه یې په کابل کې د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د خرڅلاو او قاچاق په جرم او دوه نور چې یو ښځه هم پکې شامله ده په سمنګان ولایت کې د زنا او لکوره د تیښتې په جرم په درو وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د دغو کسانو څخه هر یو په عام محضر کې 9 درې وهل شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت شاوخوا 2 اونۍ وړاندې وویل چې طالبانو لخوا عامه سزا ورکولو کې سږکال د پام وړ زیاتوالی لیدل کیږي او دغه ډول مجازات باید ودرول شي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو په وار وار بدنی سزا غندلې او د طالبانو په حکومت غږ کړی چې دا ډول سزا ودروي. او په اوکراین د روسیې د وړمې شپې د لوی برید د تلفاتو شمیر 300 کسانو ته اوچت شو. د چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 14 او په اودیسا کې 2 کسان وژل شوي او له 100 څخه زیات نور ټپیان دي. دا د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکراین باندې د روسیې د پراخ یرغل پیل رئیس یو له خونړیو بریدونو څخه دی. دا بریدونه په داسې مال وشول چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تیاری نیولی و تر څو د سه شنبه په ورځ په کاناډا کې د G7 یا اوو لویو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو مشرانو سره د روسیې په وړاندې د لاس سختو اقداماتو د غوښتنې لپاره وګوري. خو ټرمپ د زلنسکي تر لیدو مخکې غونډه په داسې حال کې پریښوده او واشنګټن ته ستون شو چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ خونړی جنگ دوام لري. په کیف کې د توغندیو د برید په جریان کې د اپارتمانونو یوه 9 پولیسه ودانۍ په داسې مهال بشپړه ویجاړه شوه چې ډیری اوسیدونکي په خپلو کورونو کې ویده وو. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوو تحولاتو او موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه اورو. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونه دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان کرنیز حاصلات 50 فیصد کم شوي دي. بسیار مردم دستو هستن، بسیار فریشان هستن، کشت زار
خلق ډیر پتنګ شوی او خفه دي، کرونده اوس وزیده هر څه لمنځه ولاړل، خو اوس خلک د انسانانو او د دوی د څاروي ژوند مطرح دي.
د ایران او اسرائیلو د جنگ د دوام لکبله په افغانستان کې د تیلو او گازو بیې لوړې شوې.
تر پرونه پټرول او ډیزل په شپږ افغانۍ تقریبا مخسر، نن نرخونه 15 افغانو ته رسیدلي.
نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران او اسرائیلو لخوا په یو بل بریدونه دوام لري. ایران وایي د بریدونو پروسی سپکه له هایپرسونیک توغندو یې کار اخیستی، او اسرائیل وایي په تهران کې بمباری دوام لري. د ایران د سپای بازداران ځواکونو د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې پر اسرائیلو د توغندیو د بریدونو پروسی سپکه د لومړي نسل فتا توغندی کارولی دی. په تیرو څو ساعتونو کې ایران په اسرائیلو د توغندیو دوه بړونه چلولی دي. د اسرائیلي رسنیو په وینا ټول ټال 15 توغندي ویشتل شوي وو او هیڅ تلفات یې نه دي اړولي. ایران په 1402 کال کې لومړی ځل د فتح یو توغندي څخه پرده پورته کړه او ادعا یې وکړه چې دا یو هایپرسونیک یا د غږ له سرعت څخه لوړ سرعت لرونکی توغندی دی. سی این این تلویزیونی چینل سره له دې چې ویلي دي د ایران لخوا د هایپرسونیک د توغندي د کارولو د ادعا تصدیق نشي کولای، خو د کارپوهانو له قوله وایي هر بالستیک توغندی هدف ته د شیوه کېدو په محل د هایپرسونیک سرعت اختیاروي. بلخوا د اسرائیلو پوځ وایي چې په تهران کې په هوایی بریدونو لاس پورې کړی دی. د اسرائیلو هوایی ځواک اعلان وکړ چې په تهران کې د بریدونو یو سپه ترسره کوي. په ورته وخت کې د تهران په مختلفو سیمو کې د سو چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. ایرانی رسنوی هم په ختیځ تهران کې د یوې لویې چاودنې راپور ورکړی دی. د نویو چاودنو څخه شاوخوا 40 دقیقې مخکې د اسرائیلو پوځ د تهران د 13 حوزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی و چې له سیمې ووځي. د تهران ولایت په لویدیځ او کراج سیمو کې د چاودنو نور راپورونه هم ورکړل شوي دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په بیت المقدس کې به د امریکا سفارت د چهارشنبې څخه تر جمعې پورې تړلی وي. اعلامیې وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا سفارت او دغه راز په بیت المقدس او تل ابیب کې د قونسلګرۍ برخې به د راتلونکو څو ورځو لپاره په سیمه کې د امنیتي وضعیت او د اسرائیلو د کورنۍ جبهې د قمانداني د لارښوونو سره سم تړلي وي. په عین حال کې بېلابېلو رسنیو د سهشنبې په ورځ د امریکا او اسرائیلو د مشرانو ډونالډ ټرمپ او بنیامین نتنیاهو ترمنځ د تلیفوني خبرو راپور ورکړ، او سی این این په خپل رپورټ کې وویل چې دا تلیفوني خبرې د سپینې ماڼۍ د بحران په خونه کې د ښاغلي ټرمپ له غونډې مخکې شوې دي. د امریکا او اسرائیلو چارواکو تر اوسه د دغو تلیفوني خبرو جزئیات نه دی خبره کړی، خو بنیامین نتنیاهو د سه شنبه په ورځ وویل چې هغه د ایران سره د شخړې له پیل راهیسې تقریبا هر ورځ له ډونالډ ټرمپ سره خبرې کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونامه وایي چې د دغه هیواد کرنیز حاصلات 50% کم شوي دي. یونامه د خبره پرون د جون په 18 د وچکالی او شاړو ځمکو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللې او اند څخه کوبو ته هم لاسرسی محدود شوی دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان د دې ستونزې د کمولو لپاره خپل وړاندیزونه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما وایي د اقلیم بدلون د ځمکو د ویجاړېدو او د اوبو د سرچینو د کموالي له امله رامنځته شوي ناورینونه د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند نېغ په نېغه ګواښي. یونما د سهشنبې په ورځ د وچکالۍ او شاړو ځمکو په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، په داسې حال کې چې کرنه د افغانستان د 80% خلکو لپاره د عاید اصلي سرچینه ده، کرنیز حاصل حاصلات 50% کم شوی دی. په دوام کې راغلی چې د افغانستان شاوخوا 40% ځمکې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه کسان بیا له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي. یونما دغه شان وایي چې د ځنګلونو پرې کولو او د خاورې تخریب په افغانستان کې د خوړو ناامنۍ او بېوزلي نوره هم زیاته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو یو شمېر بزګران وایي د دوی کروندې له منځه تللي او ان د څښاک اوبو ته یې هم لاسرسی محدود شوی دی. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د میاندرې سیمې یو اوسیدونکي بزګر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
بسیار مردم د سوتو هستند، بسیار فریشان هستند، کشت زده
خلک ډیر پتنګ شوی او خفه دي. کروندې اوس وزیده، هر څه له منځه ولاړل، خو اوس خپله د انسانانو او د دوی د څارویو ژوند مطرح دی. خلک ډیر په تکلیف دي. کله کله له فاریاب ولایت نه څو کلي یو ځای یو ټانکر اوبو ته 2000 افغانۍ ورکوي. بیا هرې کورنۍ ته 2 شل لیتره بشکې اوبه ورکول کېږي.
2 دانه 20 لیتره بر هر فامیل.
د بادغیس ولایت اوسیدونکي بزګر چې د هم منو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
په بادغیس کې سږ کال د نورو کلونو په شان ښه کال نه دی. کرنه 30% ده، خو 70% نور کښت لکه غنم، نخود او نور دانه دي شوي.
د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمېر پوهان له دې ډلې جاوید نور وایي چې د کال په بېلابېلو موسمونو کې د مناسبو ورښتونو نشتون وچکالۍ، سیلابونو، د څښاک اوبو کمښت او نورو چاپیریالي ستونزو ته لاره هواره کړې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
فاحاتی که دوچار مشکلات خوشسالی است
فعلا پوزیلو که چه د وشکلی لستوز سرمختی باید عملا اقدام وشی. حداقل باید وطنی یا سیمه ایز سیستمونه جوړ شي، زیرمه جوړې او د ټانکرونو په وسیله د لوبو ټکی شي ترڅو د خلکو ستونزې هواري او د اقلیمي بدلونونو او وشکلی له امله یې د بېځایه کېدو مخه ونیول شي
او تغییرات اقلیمي جلوګیری صورت بگیره.
دا څرګندونې او اندېښنې داسې مهال دي چې یوه ورځ مخکې د کډوالو نړیوال سازمان یا UN ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې شاوخوا 5 میلیونه کسان د طبیعي پیښو له امله له خطر سره مخ شوي دي. یاد سازمان ویلي چې اقلیمي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو، شدید بارانونو، واورې او یخنۍ شاوخوا 4 لکه کسان بې ځایه کړي دي. یو شمېر نړیوالو ادارو مخکې ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو په وړاندې له تر ډېرو زیانمنونکو لسو هیوادونو څخه دی، خو د دغو بدلونونو د مخنیوي لپاره امکانات محدود دي. د طالبان حکومت هم د اقلیمي بدلونونو په وړاندې د مقابلې په خاطر د نړیوالې ټولنې همکاري غوښتې ده. د طالبان تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الامین شاوخوا 6 میاشتې مخکې یوې خبري غونډې ته ویلي و: افغانستان تر 2010 کال پورې د اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارده ډالره مالي مرستې ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د پېټرولو او مایع غازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي یوازې په وروستیو 2 ساعتونو کې د 1 لیټر پېټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې. دوی دغه راز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبر هم کوي او وایي چې د 1 کیلو مایع غازو په بیه کې له 2 تر 10 افغانیو زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي دی چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز اسداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 13 ساعتونو کې د 1 لیټر پېټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لاملې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پېټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل. نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي دي. دغه قیامت لوړېدنه د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډېر بد اغېز کوي. قانون دی چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت تر 80 او 90 روپو ته ورسېږي. دا چې څونه قیامت جګېږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارسوي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او هم چنان ګاز استعمالي ګاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په وروستیو ورځو کې دغلته د غازو بیې لوړې شوې چې لاملې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د ګازونو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي، نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره ګاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. دې لپاره
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه ستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او په راتلونکو ورځو کې د تیلو او ګازو د بیو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع ګازو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د ګازو په بیو کې لوړوالی راغلی او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغېز کړی. په کابل ښار کې د مایع ګازو یو پلورونکي مصور ازادي راډیو ته وویل د تیلو او گازو د بیو د لوړیدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستۍ کې له ایران د تیلو او گازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او گازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او ګازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول له ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع ګاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی او خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونو رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د تیر جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي که د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ زیات شي د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراري به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او ګاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې په هکله یو بل مطلب هم لرو. په تهران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د دغه ښار په ځینو برخو کې د اسرائیلو له بریدونو وروسته په ستونزمن او ګډوډ حالت کې بند پاتې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له ښاره د وتلو لارې تړل شوي، دوکانونه بند او نه پوهېږي چې چیرې لاړ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د اسرائیلو دفاع وزیر ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنی سیمو په نښه کولو تورن او ګواښ وکړ چې د تهران خلک بیا پرېږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د اسرائیلو د دفاع وزیر لخوا په تهران باندې د نورو بریدونو د احتمال په اړه تر خبرداری وروسته په دغه هیواد کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې د جګړو د دوام په صورت کې به د دوی ژوند شرایط او امنیت نور هم کړکېچن او دوی له سختو اندېښنو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له یاد ښاره د وتلو لارې بندې دي، دوی د پناه وړلو هیڅ بل ځای نه لري او اړ دي چې په دې نازک او نرم حالت کې هم داسې پاتې سي. په تهران کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ورته ویل شوي چې د اړتیا په صورت کې ځان ساتنې لپاره میټروګانو او جماعتونو ته ننوځي.
ټول افغانان هم دلته یو، خو هغه ایرانیان چې زمونږ کوسې کې اوسېدل ډېری یې له دې ځایه ولاړل. هر یو یې موټرې او پاسپورټونه درلودل، خو نه پوهېږم چې چیرې ولاړل. دوکانونه او مغازې ټولې تړلې دي. نن څوک کار ته ولاړه نه. موږ د ښار مرکز کې یو، هغه ځایونه باندې چې بریدونه کړي له موږ نه تقریبا له 15 تر 30 دقیقو واټن لري. په دې نیستۍ او بې وزلۍ کې چیرې ولاړ شو او چیرې ځانونه وباسو؟
د ایران په کراچ کې د آزاد اسلامي پوهنتون د نشراتو مدیر او مشر او په تهران کې بل میشت افغان کډوال سید محمد صدیق فایز ازادي راډیو ته وویل چې ټول له دې وضعیت ویریدلي او په دې ښار کې تیرو څو ورځو بریدونو افغانانو ته هم مرګ ژوبله او زیانونه اړولي دي.
در جریان اینی عملات یکی از مهاجران عزیز ما که از سالنگ بود و در تهران زندگی میکرد،
د دې بریدونو په ترڅ کې زمونږ یو کډوال چې د سالنګ او په تهران کې اوسېده وژل شوی او زمونږ ډیری هیوادوال ټپیان شوي او یا بې کوره شوي دي. د تهران او د ایران د نورو ولایتونو فضا اوس کړکېچنه ده. که ایرانیان دي که کډوال دي په ویره او بې باورۍ کې ژوند تېروي.
په تهران کې میشت افغانان د خپل امنیت په اړه داسې وخت اندېښنې مطرح کوي چې د اسرایلو دفاع وزیر اسرایل کارتس ایران په قصدي ډول د دوی په هیواد کې د استوګنیزو سیمو په نښه کولو تورن کړ او ګواښ یې وکړ چې د تهران خلک به یې بیا پرې کړي. کارتس دا خبرداری وروسته له هغې ورکړ چې ایران د جون په 14مه د دوشنبې په سهار د اسرایلو په تلاویف او حیفا ښارونو نوي راکټي بریدونه پیل کړل. څو ساعته مخکې تر هغه د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې له یاد ښاره ووزي. په ورته وخت کې د اسرایلو پوځ د جون په 14مه د دوشنبې په مازدیګر په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې اعلان وکړ چې دا اقدام د دوی د امنیت د ساتنې لپاره دی، ځکه په خبره یې د عملیات به د تهران د درېیمې سیمې په شاوخوا کې پوځي تاسیسات په نښه کړي. د اسرایلو د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي چې د دوشنبې په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي دي. له دې سره په تیرو 4 ورځو کې په اسرایلو کې د ایران د بریدونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر درویست او د ټپیانو شمېر بیا 300 ته لوړ شوی دی. د یادونه ده چې د اسرایلو پراخ بریدونه تر جون په 14مه د جمعې په سهار د ایران په پوځي او اټومي تاسیساتو پیل شول او ایران هم غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل او دا نښتې لا هم روانې دي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې د اسرایلو د بریدونو له پیل راهیسې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او له 1200 ډیر نور ټپیان شوي دي. دا مهال په ایران کې په میلیونونو افغانان ژوند کوي. د یادونه ده چې د ایران او اسرایلو ترمنځ د شخړې له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت اعلان کړی چې په ایران کې د افغان کډوالو د ژوند د ساتنې لپاره له ایراني چارواکو سره په اړیکو کې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تلو نیوز خبری شبکې ته ویلي چې کارتیاوی دوی د افغانانو د زیان د مخنیوي لپاره حل لارې په پام کې لري، خو نوموړي د دې حل لارو په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
یو شمیر عام افغانان د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د وینې د بانکونو خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي یې په دوامداره توګه د بیلابیلو ناروغیو له امله عاجل وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه وینه نشي موندلی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
زما خپله مزور دغه هسپتال کې مې وستل راوستل مې وینه نه ولګېم، په خپله وینه ورکشله وینه ورلګول ډېر وخت ناجوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې بیخي ډېر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ او نږدې نورو ولسوالیو کې ډېری ماشومان او ښځې د وینې په کمښت اخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمکۍ معروف ارغسان مشوراوت دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات تر هره ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرڅستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کشنۍ دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرڅله دغه مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمون په علاقه کې بعضې داسې مریضان شته دي چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کېږي. نو دلته ډېری بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپروو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي، نو دا ډېره یوه لویه ستونزه ده زمونږ د ولسونو دپاره. او زمونږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام جنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د زرخ کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک کې د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې مونږ دوه کلینیکونه په صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې مونږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل ډېر دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېده وینه ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومته او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل،
وینه د انسان د بدن یو ارزښتونکي برخه څخه شمېرل کېږي، خو که چېرته دا لنډ وخت لپاره هغه وظیفه هره برخه قطع کېږي، هغه برخه خپله وظیفه د لاسه ورکوي او پخوانی فعالیت سرته نه رسوي، چې له دې سره سره د یو هر انسان لپاره ستونزې پېښولی شي، حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي، په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته له 5 تر 6 لیټر وینه اړتیا لري، خو په خبره یې کې 2 یا 1 لیټر هم ضایع سي د انسان ژوند ورسره ختمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس باندې خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلی سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سینزا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د اړمنو کسانو د ژوند برخلیک ټاکلی سي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو ترڅنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډیره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری چې ډیری وخت په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلی نسي چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمه ترمنځ د غزه دلی 7 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې د یو بهر میشتې ځایي اوسیدونکي په مالی لګښت پیل شوي دي. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 1500 لوی اولی کورنۍ اوسیږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي له کبله د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو او موټرو تګ ستونزمن و. نور تفصیل په دغه ریپورت کې اورو.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیله شوې د توتاک سیمه ته غزیدلې لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي، د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوځای بهرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوې دي. سیموال وایي، له دې مخکې توتاک ته پر غزیدلې سړک باندې د موټر او ټریکټر او تګ راتګ ستونزمن و او مطلوب ځایونو ته پر وخت رسیدګي نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل،
د لیار خراب تنور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و، نو اوس هغه خلک چې وو چې مریضون به وو داسې میان دی به وي چې هغه به د ولادت مشکل به لرل، هغه په وخت کلینیکو ته نه رسیده.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوارکاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخور کریم محمد ویل،
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو، نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدل لاسه په پسپکی بوتللو یار خراب وو، نو سره سنتیا شو دا په چکونه مو چکونه دا چې جوړ شي لوانته یا په سنتیا.
سیموال زیاتوی، د دوی لسیمې د ولسوالۍ خارګوټی لري نه دی، خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لاس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی و او ترڅنګ یې که موټرو کې بسپلی ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسیدونکی انعام الله وایي،
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مې کلی دی، دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي، هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي،
سړک خو دغه دی تیریږي الحمدلله،
مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمینو کې برابر ده پنځه روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې به هر میاشتو ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لویو پکتیا به هر میاشتو مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.